وخت د مسبخین دوه بجې دی. درن واوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هور سیفیم. په روان خبرونه کې اوري چې د هند صدر اعظم د کابل او د طالبانو د روغ جوړې خبرو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. په هلمند کې تیر شپه نامعلومو کسانو یو خوندزی دړې وړې کړې ده. په دې اړه په روانه خبرونه کې مفصل ریپورټونه لرو. په خبرونو کې به واوري چې په عراق کې پرون په چاودنو او حملو کې لږ تر لږه 60 تنه ووژل شول او تر 250 زیات زخمیان شوي دي. د ترکمنستان د پخواني جمهور رئیس پر مراد نیازوف د سرو زرو مجسمه پرون له عام محضر څخه لرې شوه. د شمالي کوریا جمهور رئیس چین ته په سفر وتلی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څه نه دی ویلي. او په چیلي کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 33 تنه کارګران او لږ تر لږه 300 متره تر ځمکې لاندې په یوه کان کې بند پاتې دي او تر هغوی پورې رسیدل ښایي میاشتې ونیسي. په دې اړه تفصیل په خبرونو کې اورئ، خو لومړی د افغانستان خبرونه درته اورو چې معصوم میوند راټول کړي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اکثر ولایتونو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې پاڼې او نور مواد لیږلي دي. د کندوز چارواکي وایي چې وسلوال مخالفینو په حمله کې په دغه ولایت کې 8 پولیس وژلي دي. او د هلمند د پوهنې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوال په نادالي ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی په ماینونو الوزولی دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اکثر ولایتونو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې او نور حساس مواد رسولي دي. د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی نن په کابل کې خبري اعلانات وویل چې تر راتلونکي سه شنبې ورځې پورې به ټولو ولایتونو ته دغه مواد ولېږول شي.
تا فعلا 31 ولایت بسته‌بندیش تکمیل شده. اوراق بر مراکز 14 ولایت رسیده که باز از مراکز ولایت میره به طرف ولسوالی‌ها. 10 ولایت بسته‌بندی شده در میدان اوایی.
دوی وایي تر اوسه پورې د حساسو موادو د تړلو کار د 10 ولایتونو لپاره بشپړ شوی دی او د 14 ولایتونو مرکزونو ته د رای ورکونې پاڼې هم په بشپړ توګه رسولي دي چې له هغه ځای بیا ولسوالۍ ته انتقالېږي. د 10 ولایتونو مواد تړل شوي او په هوایي ډګر کې د انتقال لپاره چمتو دي. ښاغلی مانوی وویل چې تر اوسه پورې د ولایتونو مرکزونو ته د دغو موادو په رسولو کې له کومې لویې ستونزې سره نه دي مخ شوي. د کندوز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال مخالفینو په حمله کې 8 تنه پولیس وژل شوی دي. د کندوز والی محمد عمر نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې دغه حمله تیر شپه په دریمه حوزه کې د پولیسو پر یو امنیتي پوسټ شوی چې د 8 وژل شوی پولیسو تر څنګ یو بل ژوبل دي. د وسلوال طالبانو ویان ځبی ول مجاهد رسنۍ ته دا کړی چې وسلوال حمله د دوی کسانو کړی او نه پولیس یې وژل دي. د یو بل خبر لمخې د غزنی د امنیت قومندان زړور خان ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت په قره ولسوالی کې تیر شپه پر یو امنیتي پوسټ د وسلوال مخالفینو په وسلوال حمله کې 8 پولیس ټپي شوي دي. د هلمند چارواکي وایي چې دغه ولایت په نادالي ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی نامعلوم وسلوالو تیر شپه په ماینونو الوزولې دي. د هلمند د پوهنې رئیس شیراغا صفای وایي دغه ښوونځی د نادالي ولسوالۍ د نورزو په کلي کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې فعال وو او نږدې 190 تنه زده کوونکي درلوده. د نادالي ولسوالۍ امنیت قومندان اسمت الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د سیمې درې تنه اوسیدونکي هم ټپیان شوي او د ښوونځی تر څنګ د یوه جومات دیوال هم نړېدلی دی. د دې پیښې پړه لا تر اوسه پرې چا نه ده منلې، خو سیمه خلک وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. د افغانستان خبرونه محمد عمر و فرشته جلال زی درته د سیمه او نړۍ تازه خبرونه وړاندې کوي.
په ازبکستان کې چارواکو نن وویل چې تقریبا نیم تنه هیروئین چې له افغانستان څخه ورول شوی وو وسوځول. چارواکو ویلي په اروپایي بازارونو کې د دې موادو بیه د 150 میلیون ډالر په شاوخوا کې ده. د ازبکستان د کورنۍ امنیت د ادارې وویاند ویلي د دې موادو انتقال په تور نیول شوی قاچاقبران محاکمې ته وړاندې شوی دی. د ازبک چارواکي د فرانس پرس اژانس ته ویلي چې پاتیرو تقریبا شپږ میاشتو کې 2.5 تنه مخدر مواد له افغانستان څخه تر لږ دې دوه وروسته په ازبکستان کې نیول شوی. د ترکمنستان د پخوانی جمهور رئیس پرمراد نیازوف د سرو زرو مجسمه پرون له عام مازر څخه لري سو. د اقدام په مرکزی اسیا کې د دغه رهبر د شخصیت د محو کولو لپاره یو تازه اقدام بلل سوی. د مجسمه پرون کوزه سو او نن یې کارګران د تهداب په لمنځوړلو لګیا وو. د ادا اویا متر مجسمه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لمر ته مخامخ جوړه سوې وه او د پخوانی جمهور رئیس سپرمراد نیازوف په درناوي کې له معتبرو آثارو بدل کېده. سپرمراد نیازوف د ټولو ترکمنانو پلار بلل کېده او د 2006 کال په جریان کې په ناڅاپي ډول مړ شو. په عراق کې پرون په چاودنه او حملو کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل سول او تر 2500 زیات زخمیان سوي دي. تر ټولو خونړۍ حمله پرون د بغداد په جنوب کې د پولیسو په یو مرکز کې انتحاري چاودنه و چې لږ تر لږه 10 تنه پکښې کې ووژل سول. د حملې په عراق کې د عسکرو د کمولو په اړه د امریکا د پوځ تر اعلان وروسته وسوې. په عراق کې د امریکا د پوځ ویاند ویلي د حملې د عراق د امنیتي ځواکونو د کمزورۍ د ثابتولو لپاره د وسلوالو له مایوسۍ ډکې هڅې څرګندوي. د جنوبی کوریا خبری آژانس یونی هاپ وایي د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ ایل چین ته په سفر وتلی خو د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط سندې ویلي. ویل سوي چې چین ته په دې سفر کې د شمالي کوریا له جمهور رئیس سره د هغه زوی چې شاید تر دو وروسته د چارو واګي واخلي هم ملګری دی. د شمالي کوریا جمهور رئیس 2 میاشتې مخکې هم چین ته تللی و او له چارواکو سره یې خبرې کړې وې. او په چیلي کې چارواکي وایي چې لږ تر لږه 3 تنه کارګران لشته لږه سلهاو متره ترمځکې لاندې په یوه کان کې بند پاتې دي او تر هغوی پورې رسیدل شایي میاشتې وخت ونیسي. د چیلي د روغتیا وزارت ویلي چې نورو کان کیندونکو د دغه خبر په وړاندې له شوره ډک عکسالعمل نه دی څرګند کړی. چارواکو ویلي د کارګرانو د شدید عکسالعمل له ویرې دا خبر تر اوسه پټ ساتلی و او یوازې اوس په دې سلاسل چې دا خبر باید نور پټ ونه ساتل سي او اعلان سي. له تیرو شلو ورځو راهیسې تقریبا 3 تنه کارګران په چیلي کې د میسو او سرو زرو د یوه کان په تل کې بند پاتې دي. یوازې د خوراکي موادو او دوا لپاره یو کوچنی سوری له بهرنۍ نړۍ سره د دغو کسانو د تماس لاره څرګنده سوې ده. د ازادي راډیو څخه مو خبرونه واورېدل. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تاسو ته د راتل شو مطالبه دا ورېدو بلنه درکوم. د هند صدر اعظم د کابل او طالبانو د روغې جوړې خبرو ته اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې نامعلومو کسانو یو خونځې دړې وړې کړ. سیلاو یو ځل بیا په ننګرهار کې تباهي وکړه او د خلکو سر او مال ته زیان ورساوه. د کابل هوایي ډګر امنیتي چارواکي بهر ته د پیسو د انتقال په برخه کې اوسنۍ پالیسي ناسمه بولي او پکې د اصلاحاتو غوښتونکي دي.
باید درست مقرره او درست تفاهم نامه جوړ شي ترڅو وپېژندل شي چې پیسې د چا ده، د کوم ځای نه لاسته راغلی، په کوم مفهوم او چیرته ځي.
او د پاکستان د سترې محکمې د قانون پوهانو د اتحادیې یو لوړ رتبه غړی وایي له سیلاب ځپلو سره د ناسمې مرستې له امله باید په دې هیواد کې اضطراري حالت اعلان شي او بیا دې له سره شفاف انتخابات وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د هند سفر نن پای ته ورساو. دغه سفر چې د سه‌شنبه په ورځ پیل شو، په کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. په دې لیدنو کتنو کې د هند صدر اعظم له طالبانو سره د افغان حکومت د روغې جوړې په مسلې خپل اندېښنه څرګنده کړه او د هند د بهرنیو چارو وزیر بیا د پاکستان په برخه کې اندېښنه وښوده. د لویدیځو خبری آژانسونو په استناد د دې سفر په اړه احمد شیبر ریپورت لري.
هند له تروریزم سره په جګړه کې د افغانستان د حکومت سخت ملاتړ اعلان کړ. دغه خبره د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کتنه کې وشوه او دواړو لوریو وویل چې تروریزم د سیمې ثبات تهدیدوي. په هغه ګډ بیان کې چې تر خبرو وروسته پرون خپور شو، پکې پاکستان ته اشاره شوې ده او پکې ویل شوې دي چې تروریستي ډلې باید په سیمه کې پرې نه ښودل سي چې پناه ځای ولري. افغانستان ګاونډی پاکستان تورنوي چې د طالبانو وسلوالو ته ځای ورکړي او هند هم پاکستان ملامتوي چې د هغو وسلوالو ملاتړ کوي چې په هند کې بریدونه ترسره کوي. نوې ډیلی هم درس دي ته اندیشنه لري چې شایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان بیا واکمنان شي او پاکستان په افغانستان کې خپل اغیز پراخ کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال اعلان وکړ چې د 2011 کال د جولای څخه به له افغانستانه د خپلو پوځیانو وتل ورو ورو پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د هند سفر په ترڅ کې د هند بهرنیو چارو د وزیر ام اس کرشنا ترڅنګ د دغه هیواد له سر ریاست منموهن سنگ سره خبرې وکړې. منموهن سنگ د جرمني خبری اژانس په وینا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې هند دې ته هم اندېښمن دی چې له طالبانو سره د کابل د روغې جوړې د هڅو په نتیجه کې داسې نشي چې طالبان په واک کې شریک شي. هند په سیمه کې تر بل هر هیواد له افغانستان سره ډېره مرسته کړې ده. د دغه هیواد مرستې د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته شاوخوا 200 میلیونه ډالر ته رسیږي او نږدې 4000 هندیان په افغانستان کې د بیا رغاونې په بیلابیلو پروژو کې په کار بوخت دي. له هندي چارواکو سره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو وروسته هند ژمنه وکړه چې په کابل کې به بیا هغه روغتیایي مرکز پرانیزي چې تیر ژمی وروسته له تروریستي بریده وتړل شو. د فبروري په میاشت کې په کابل کې د هند پر روغتیایي مرکز په حمله کې لږ تر لږه 9 تنه هندیان ووژل شول. هند په دې برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې په لاس لرلو تورن کړي. د فبروري په میاشت کې له دې برید وروسته هند په کابل، هرات، کندهار او جلال آباد کې له خپلو روغتیایي مرکزونو سره مرستې ودرولې. یوازې په مزار شریف کې د دوی روغتیایي مرکز د تیر پر رنګ فعالیت درلود. اوس د هند د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په وینا نوې ډیلی غواړي چې دغه روغتیایي مرکزونه ټول بیرته سم فعال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سیشنبی په ورځ هند ته ولاړ او نن بیرته کابل ته ستون شو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په هلمند کې یو منځنۍ ښوونځی د نامعلومو وسلوالو له لوري لوټي لوټي شو. د هلمند د پوهنې رئیس وایي دغه ښوونځی تېره شپه د مینونو په واسطه نړول شوی دی. د سیمې خلک وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. ویل کېږي په دې ښوونځي کې شاوخوا 200 زده کوونکو زده کړه کوله.
د هلمند ولایت د ښوونې او روزنې رئیس شرغه صفای وایي په نادالی ولسوالۍ کې یو منځنۍ ښوونځی د نامعلومو وسلوالو له لورې تېر شپه را خاور سره خاور شوی دی. شرغه صفای وایي دغه ښوونځی د نادالی ولسوالۍ د نورزو په کلي کې د تیرو 15 میاشتو راهیسې فعال و او نږدې 190 تنه زده کوونکو پکې درس وایه. د پوهنې رئیس وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دا ښوونځی چا دړې وړې کړ، خو په دې اړه د نادالی ولسوالۍ د ښوونې او روزنې مدیر ته دنده سپارلې ده چې ټول جزئیات راټول کړي. نړول سوی ښوونځی په هلمند کې د میشت پی آر ټی یا ولایتي بیا رغونې د ټیم له لورې جوړ شوی و او تېره شپه د ماینونو په واسطه له منځه یوړل سو. د همدې پیښې په اړه د نادالی ولسوالۍ امنیه قمندان عصمت الله سعادت د ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د سیمې 3 تنه اوسېدونکي چې د ښوونځي تر څنګ جماعت کې لمونځ کوي هم ټپیان سوي دي. عصمت الله وویل د ښوونځي تر څنګ مسجد ته هم سخت زیان رسېدلی دی او اکثره دیوالونه له منځه تللي دي. د دې پیښې په اړه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو د سیمې خلک وایي چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی دی. د سیمې څخه یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په ډاګه سي د ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځی مې په سترګو ولیدی، ټول یې له خاورو سره یو شان کړی وو.
مکتب
د نادلي ولسوالۍ د نورزو د کلي د شونځي نړول لومړی پیښه نه ده، بلکې په دې ولسوالۍ کې د زرغون کلي، شنه کلي او یو دېرش غربي په سیمو کې د ډیرو ګڼ میشتو سیمو شونځي هم وسلوالو کسانو په تیر یوه کال کې نړولې دي.
په هلمند کې مو د نامعلومو کسانو لخوا د یو ښوونځي د نړیدو واورېدل چې نږدې د 200 زده کوونکو او د هغوی د کورنیو خوشحالۍ او د ماشومانو د راتلونکي لپاره د هغوی خوبونه له غم سره یو کړل. بلخوا نن سهار په کندوز کې د پولیسو پر یوې امنیتي پوستې باندې مخالفو وسلوالو حمله وکړه چې څو تنه پولیس پکې ووژل شول. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال نور محمد سهیم په دې اړه معلومات راکوي.
کندوز امنیتی سرچینه خبر ورکوي چې پنځشنبه سهار د وخته د کندوز ښار په شمالي برخه دریمه امنیتی حوزه کې وسلوالو مخالفینو د ښار د کمربند په یو امنیتی پوسته وسلوال برید کړی دی چې زیات مرګ ژوب دی اړولې دي. کندوز والی انجینیر محمد عمر د دې خبر په تایید ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه پوسته نوې ایجاد شوی او په داسې حال کې حمله پرې شوې ده چې له یوې خوا یې لا تر اوسه منظم حالت نه و غوره کړی او له بله پلوه یې سم پایره هم نه ده لرلې. د دغه پوستې ته د اوښتو تلفاتو په اړه داسې وویل:
نن 15 بجې د سهار شاوخوا کې زموږ یو پوسته مربوط د نظم عامې پولیسو پسې وه چې هغه په بندر د امام صاحب کې موقعیت لرل. تر اوسه پورې هنوز هغه شکل د اساسي پوسته سازي او داشان لا نه و سوي. دښمنانو استفاده وکړه، له دې موقع نه دوی باندې حمله کړې وه. اته نفر شهیدان لرو او یو نفر زخمی ده او یو نفر هم جوړ تیار ده. هغه هم بیا په اخر کې فایرونه کړي وو چې دښمنانو نه ده ونه سوی کولای چې هغه سلاح او شی بیا له ځان سره یوسي. نو دما خپله برداشت داده د غفلت په دې کې سوایده، یعنی پیره او ګزمه او دا شیان منظم نه وو.
خو له بله پلوه ذبیح الله مجاهد، څوک چې ځان د طالبانو ویاند را پیژني، د دې حملې پړه په غاړه منلې. ازادۍ راډیو ته په یو مخامخ تلیفوني تماس کې ادعا کړې ده چې په دې حمله کې د نوموړې امنیتي پوستې لس تنه عسکر وژلي او د پوستې ټولې سپکې او درنې وسلې غنیمت کړي دي. خو کندوز امنیتي سرچینو د مخالفینو په لاس د وسلو د غنیمت کېدو خبره نه ده منلې. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د کندوز ښار اړوند پر یو امنیتي پوسته باندې د مخالفینو په حمله کې دغه سې مرګ ژوبلې رامنځته کیږي. تر دې پخوا سره له دې چې په ښاري پوستو باندې څو ځله حملې شوې دي، خو دومره تلفات یې نه دي اړولي.
ستاسو له پیغامونو نه
نه په کندهار کې د ملي اردو سرتیری یو سران کله زموږ څخه موبایلونه ټولوي او کله را څخه تنخواوې اشاروي، وایي چې تاسې کور ته تښتئ. داسې یو رقم ناتېباري دلته دوی رامنځته کړې ده. موږ له ملي دفاع وزارت له مقاماتو څخه هیله کوو چې دا هېڅ خبره هم په دې کې نشته ده او دوی به داسې کار ونه کړي. مننه.
بادغیس ته د لاخ امنیت لپاره کومکی پولیس لاړل. اوس وضعیت عادي دی. تازه رپورټونه وایي چې نن سهار په بادغیس کې د هسپانویانو د ولایتي بیارغونې پر مرکز تر حملې وروسته په پرونی مظاهره کې تازه رپورټونه وایي چې 40 تنه وژل شوي دي. له هراته د ازادي راډیو خبریال شرف الدین ستانکزی په اړه معلومات راکوي.
غرب زون کې د پولیسو وایان سمونوال عبدالروف احمدی وایي بادغیس کې وضعیت عادي حالت راګرځېدلی او د خلکو د لا ښه امنیت ټینګښت لپاره د عامه نظم ګڼه پولیس د پنجشنبې په سهار ورواستول. احمدی وایي بادغیس ته د 15 څرخي الوتکو په ذریعه 150 تنه پولیس له عصري وسلو سره واستول. هلته اوس وضعیت عادي حالت غوره کړی ده. کومه ستونزه نه لیدل کیږي. په بادغیس کې د چهارشنبې په ورځ و افغان پولیس لخوا د روزنې په یو مرکز کې د تعلیم په مهال په اسپانیې سرتیرو ډزې وکړې شوې چې د پی آر ټي په چوکاټ کې 2 تنه د ناټو سرتیري او یو افغان ژباړونکی د پولیس په ګډون وژل سو. پیښې سره سم سلګونه ولسي وګړو د بهرنیو ځواکونو په ضد قلاینه او ښار کې لاریون باندې لاس پورې کړ. په اخوډو کې بادغیس کې د ولایت ودانۍ، محکمه، محبس او څنورو عمل منفعه تاسیساتو ترڅنګ د ولایتي بیارغونې ودانۍ یوې برخې ته هم مالي زیان مامورین وایي واوښته. د پولیسو ویان د خبرو په دوام لاروندې دولت د مخالفو وسلوالو لمسون یاد کړ. پیښه کې مرګ ژوبلې دوه اسپانیایي روزونکي، یو تن د هغوی افغان کارکوونکی او بل پولیس مړه یاد کړی. د ملکی ټاپیانو شمیرې د مظاهرې په لړ کې شل تنه وښوده.
وای در جریان درگیری که دشمن از این بهره‌برداری کرده بود، افراد ملکی که با ضرب چوب و تنگ و اینا زخمی شدیدن به 20 نفر رسیده.
افغانستان که د ناټو مرکز دیوی خبرپاڼې په خپرولو سره پیښه کې د خپلو دوه سړیو وژنه منلې او د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د پیښې ډول تر وروستي برید یاد کړی ده. په هر صورت بادغیس کې اوس څه حال دی؟ د مدني ټولنو یو فعال بادغیس کې د مستندو فلمونو د یوې ادارې مشر عبدالله خیرتمند څخه مې په ټلیفون سره وپوښتل. د بادغیس پیښه چې خلکو ته د سر د زیان ترخوی مالی تاوانونه هم ښاریانو ته ورواړول، دولتي مامورین یې تر حده وسلواله مخالفینو بولي او د پیژندګلوۍ په صورت کې غرب زونکي د پولیسو ویاند وایي درنې جزاوې به د قانون له مخې ورکړل شي.
د افغانستان د امنیت په ارتباط یو بل رپورټ هم لرو. د هلمند ملي امنیت رئیس وایي یوازې خصوصي امنیتي کمپنیو امنیتي وضع خرابه کړې ده، او د ولسمشر کرزي د هغه فرمان د زر تر زره عملي کېدو غوښتنه یې وکړه چې له مخې باید خصوصي کمپنۍ منحلې شي. په عین حال کې د لښکرګاه او نورو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د امنیتي وضع د خرابوالي له امله شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ښار کې څو پرله پسې ترورونو د خلکو ترمنځ ویره واچوله. خو د دې ولایت د ملي امنیت رئیس وایي که چېرته د دغو کمپنیو مخنیوی وشي امنیتي وضع به ښه شي. نورحال د ازادي راډیو د خبریال په ریپورټ کې.
د هلمند اوسیدونکي وایي امنیت په ښار او ولسوالیو کې د ورځې نه بلې ته خرابیږي. دوی وایي د ولسوالیو ترڅنګ په ښار کې د وسلوالو طالبانو په شمول هغه کسان امنیت خرابوي چې د پولیسو او اردو په لیکو پورې تړلي نه وي، د ځان سره وسلې ګرځوي او معلوم او فعال کسان ترور کوي. دوی له دولت نه دغه کمپنیو د منحل کېدو غوښتنه کوي چې امنیت خرابوي.
د ښار امنیت خو نو دغه دی چې بله دلته حمله وکړه، دلته پرتراغوي کې مړه کړه، دلته ویشتلی دی، دلته نن څه به کړی دی، پر دې پوستې حمله کړې ده، بس دغه کیسې روانې دي.
امنیتي وضع په ده خراب دی، خود په خود خپل په شعبو کې سره خرابه کړې ده. څه خاطر باندې چې یو د چوکۍ څه ولاړ شي بل وایي ځینه پرېږده ملا دا چوکۍ زما سمین د ټول کار په پیسو باندې په ډالرو دی.
په لښکرګاه او ولسوالیو کې د امنیت په اړه د خلکو شکایتونه د هلمند ملي امنیت رئیس ډګروال نظر علي واحدي مني. دوی وایي که څه هم د امنیت د ټینګښت په اړه جدي هلې ځلې کوي، خو په ښار کې د ناامنیو د زیاتوالي اصلي لامل د خصوصي امنیتي کمپنیو وسلوالې ډلې دي. ډګروال نظر علي واحدي وایي کله چې په ښار کې وسلوال کس نیول کېږي، وروسته جوتیږي چې د یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ کار کوونکی دی.
موږ د یو شمېر هغه ستونزو سره مخامخ یو چې هغه د امنیتي کمپنیو یا د سکورټیانو په نامه باندې چې هغه اکثره جواز هم نه لري، او که جواز لري د هغه ثبت او رجستر یا ټول پرسونل یا سلاوي نه دي، هغه په ښار کې ګشت و ګذار کوي، هغه مسله دي. کله ناکله داسې کېږي چې د دغه شخصي طرفګنیو او دښمنیو په اساس باندې بعضې پېښې د لښکرګاه په ښار کې رامنځته کېږي، او دا تلاش کوو چې دښمنان ونه توانېږي چې په لښکرګاه کې داسې پېښه رامنځته شي.
ډګروال نظر علي واحدي دغه خبرې رسنیو ته د دوو طالب قمندانانو د ښودلو پر مهال وکړې. د ملي امنیت مسؤلینو د ظریف او عزت الله په نوم د طالبانو دغه دوه تنه قمندانان یو په لښکرګاه او بل په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولي وه. د ملي امنیت رئیس وویل کارکوونکي شپه او ورځ هلې ځلې کوي، خو د خصوصي امنیتي کمپنیو د افرادو د لاسه پرمختګ نسی کولای. که څه هم د نړیوالو ځواکونو هډو ته د خوراکي موادو د رسولو په برخه کې د دغه کمپنیو اکثره کار کوي، خو اوس ورځو کې افغان دولت د دې کمپنیو د منحل کېدو فرمان صادر کړی دی.
په ننګرهار کې سیلابونو دوه ویشتنو ته مرګ ژوبله واړوله. د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو 15 تنه مړه کړي او زرګونه جریب مځکې، فصلونه، سلګونه کورونه او څاروي له منځه وړي دي. داود وفا له ننګرهار ریپورټ راکوي.
د ننګرهار ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې راوتلو سیلابونو یو ځل بیا تباهي خوره کړې ده. د ننګرهار هغه سیمې ډېرې زیانمنې شوې چې سپین غره ته څیرمه پرتې دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالزی د پنجشنبې په ورځ وویل سیلاب کرار شوی خو د زیانونو په لومړنۍ کتنه کې 15 تنه مړه او 8 تنه ټپیان شوي دي. ده وویل
په سخرود کې، په چراګام کې، په خیوه کې، په اچین سپینغر ولسوالۍ کې، غنیخیلو کې، په مندرې ولسوالۍ کې مجموعا 15 تنه پکې زموږ هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. وتن شاوخوا کې ټپیان شوي دي. په زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده، سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. ولې خوشبختانه په مختلفو سیمو کې چې د خلکو ژوند په خطر کې و، زموږ ملي پولیسو، سرحدي پولیسو، د ولسوالۍ موظفینو هغوی ته نجات ورکړی، خوندي سیمو ته انتقال کړي دي. اوس هم د نورو سیلابونو ویره شته، اندېښنه شته دی، ولې زموږ موظفین انشاءالله کامله نمایندګي لري چې خلکو سره به مرسته کوي. سلګونه مواشي له منځه تللي دي، په زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې ده، فصلونه ولاړ، فصلونه له منځه تللي دي. دارنګ په سلګونه کورونه ول دقیق شمیره معلومه نه ده، یو دقیق سروې ترتیا لري. کله چې سیلابونو کا راکم شي، پښیمو کې وبو ساته ټیټه شي، نو موږ سروې ټیمونه به منظم شکل سره سروې کوي او به دقیق ارقام معلومي.
د ختیځو سیمو لپاره د سری میاشتې ټولنې مشر محمد نادر جبارخیل ویل دوی به هم سروې وکړي چې ځانونه معلوم شي، بیا به مرستې وکړي. د ننګرهار د شینواری یو سیمه ییز مشر حاجی ملا جان شینواری وویل تر اوسه ورسره مرستې نه دي شوي، خو په کار ده چې ورسره وشي. د ننګرهار ولایت له مختلفو ولسوالیو نه سیمهییزو مشرانو او سیلاب ځپلو ازادۍ راډیو ته د خپلو زیانونو، د فقر، بېوزلۍ او خوارۍ غریبۍ خبر ورکړی. دوی ویلي تر اوسه کومه مرسته نه ده ورسېدلې، خو حکومت ته په تمه دي چې مرسته ورسره وکړي.
د کابل د نړیوال هوایی ډګر لاره د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي په برخه کې نه یوازې د لویدیز بلکې خپل د یو شمیر افغان چارواکو اندېښنې هم راپریدلې دي. د کابل د نړیوال هوایی ډګر امنیتي چارواکي وایي چې د مالی وزارت دغه ستونزې د حل په برخه کې روښانه پالیسي نه ده جوړه کړې، خو د افغانستان د مالی وزارت د تورونه ردوي او ادعا کوي چې په دې برخه کې یوه ځانګړې پالیسي لري چې تر ډېره حده یې نتیجه هم ورکړې ده. مجاهد جواد
کاریبی خو د کابل لنډیوال هوایي ډګر څخه د غیر قانوني پیسو د انتقال په اړه نړیوال پراخي نیوکه کوي. لبل خو دغه هوایي ډګر امنیتي چارواکي هم د مالی په وزارت باندې انتقاد کوي چې د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره کوم روښانه سیستم نه لري. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قماندان پاسوال محمد آصف جبارخیل وای کڅ هم دوی ډیره زیاته هڅه کوي چې بهر ته دغه پیسو د انتقال په کلکه مخه ونیسي، خو ځینې وخت د مالی د وزارت لخوا د یوې پاڼې فورمې په درلودلو سره خلک زیاتې پیسې له هیواد څخه وباسي.
د افغانستان بانک د تحقیر پول دغه تفاهم نامې پاساس د شپږمې مادې پاساس باندې چې دته اجازه ورکړ شوې ده چې د 1,000,000 لس لک افغانۍ نه او د 40,000 ډالرونه اضافه وي یو پرم د خانپوري کې او وروسته دا پیسې د انتقال شي. د دغه طریقې په اساس باندې خلک پول انتقالې هم انتقال کړي دي چې دا خپل یو زمينه سازي ده، هغه هم دغه سي قاچاقبرانو ته، هغه کسانو ته چې غیر قانوني پیسې راوړي او غیر قانوني انتقالې. اصلا دا تفاهمنامه درست نه ده، باید درست مقرره او درست تفاهمنامه جوړ شي تر څو وپیژندل شي چې پیسې د چا ده، د کوم ځای نه لاسته راغلی، په کوم مفهوم او چیرته ځي.
ښاغلي جبارخیل وړاندې وویل چې په قانوني توګه یو څوک یوازې دومره حق لري چې له ځانه سره 40,000 ډالره یا د هغو معادل نورې پیسې بهر ته وباسي، او که د افغانستان د مالی د وزارت لخوا تر دې د زیاتو پیسو د انتقال د مخنیوي په برخه کې کومه ځانګړې جدي پالیسي جوړه نه شي، نو دوی ته به ځینې وخت ډېره ستونزمنه وي دغه ستونزې ته ځواب ووایي. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دوی له هیواد څخه د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي په برخه کې د دغو فورمو ورکول ډیر موثر ګڼي، او جاتوي چې امریکا د کابل په هوایي ډګر کې په دې اړه د یو نوي سیستم په جوړېدو هم کار کوي. د مالی د وزارت ویاند عزیز شمس د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
دغه فورمې په اساس دغه پیسې بدبا کوم هیواد ته وړل کیږي، د کوم آدرس څخه مثلا دا پیسې بهر ته انتقال کیږي، دا مسایل پکې واضح کیږي. کوم وخت که مثلا مشکوک معلوم شي دولت کولای سی یو سیلانه وکړي چې دا پیسې د کوم بل څخه لاسته راغلي دي. امریکا یو وزارتي آیت وټاکل او دا آیت په افغانستان کې خپل کار آغاز کړی دی او هغوی دا غوښتنه کړی دی چې هوایي ډګر کې یو سیستم رامنځته شي چې د هغه سیستم په اساس دا مشخصات واضح شي.
که یو څوک په یو ځل د $20,000 د انتقال حق ولري، نو که په اونۍ کې 15 ځله پرواز وکړي، نو آیا $1,00,000 به انتقال کړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د مالی وزارت د هو ځواب ورکړ. او که داسې وي، نو بیا خو به یو څوک وکولی شي د خپلو پیسو د انتقال لپاره په ګڼ شمیر کسان هم وګماري، او په دې توګه به دوی ته د ډیرو زیاتو پیسو په انتقال کې کومه ستونزه نه وي. اخوا لویدیځ په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالاتو په وار وار سخت اندېښنه څرګنده کړې ده چې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه $2,000,000,000 په غیر قانوني توګه د باندې وتی. خو د افغانستان د مالی وزارت وایي چې اکثرا دغه پیسې په افغانستان کې د بهرنیو کمپنیو وې چې په سترو قراردادونو کې یې ترلاسه کړې وې. مجاهد جواد، د ازادي راډیو، کابل.
دونیم بجی دی په د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مربیانو د استعفا په اړه د کرکټ د بورډ له وغړي سره مرکه خبرو، خو تر هغې د مخه فرشته جلال زی د نن ورځې د خبرونو لنډیز راوړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلینو نن وویل چې ډیر ولایتونو ته د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکونې پاڼې او نور ضروري مواد لیږل دي. د سنبلې په 28مه نیټه په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو څو موده مخکې اعلان وکړ چې لږ نه سوه د رای ورکونې مرکزونه به د بې امنیتۍ او نورو مشکلاتو له وجې تړلي پاتې سي. په کندوز کې چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو په حمله کې په دې ولایت کې لږ اته تنه پولیس وژل سوي دي. په دې ارتباط ډیر جزئیات نه دي خبره سوي. په ازبکستان کې چارواکو وویل تقریبا نیم تنه هیروین چې له افغانستان څخه ورول سوي وو نن په دغه هیواد کې وسوځول سول. د ازبک چارواکو په وینا د روان کال په تیرو شپږو میاشتو کې 2.5 تنه مخدر مواد له افغانستان څخه تر لیږدېدو وروسته د ازبکستان په خاوره کې نیول سوي. د ترکمنستان د پخوانی جمهور رئیس سپر مراد نیازوف د سرو زرو مجسمه پرون د اشقابات په مرکز کې له عام محضر څخه لرې سوه. د اویا متره مجسمه د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لمرتم مخامخ جوړه سوې وه او د پخوانی جمهور رئیس سپر مراد نیازوف په درناوي کې له ډیرو معتبرو آثارو څخه بلل کېده. رپورټونه وایي په عراق کې په پرونیو چاودنو او حملو کې لږ 15 تنه ووژل سول او تر 2.5 زیات زخمیان سوي دي. په عراق کې د امریکا د پوځ ویاند ویلي دا حملې د عراق د امنیتي ځواکونو د کمزورۍ ثابتولو لپاره د وسلوالو له مایوسۍ ډکې هڅې څرګندوي. او د جنوبي کوریا خبری آژانس یونهاپ وایي د شمالي کوریا جمهور رئیس کیم جونګ ایل چین ته په سفر وتلی. رپورټونه وایي چې له ده سره یې زوی چې شای تر د وروسته د چارو واګي واخلي هم په دې سفر کې ملګری دی، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې ارتباط څه نه دی ویلي. د ریپورټونو له مخې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مربیانو چې دواړه پاکستانیان وو له خپلو دندو استعفا ورکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ غړي شهزاده مسعود ازادي رادیو ته وویل چې په یو مربی کار نه کول غوښتل او بلې بیا ځانګړي شرایط مطرح کړي وو. حمید محمد له نومبړي سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
خغله شهزاده مسعود په راپورونو کې ویل کېږي چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دوه مربیان دوی له خپل دندو استعفا ورکړه. د دوی د استعفا اساسي علت څه دی؟ ولې له دندې ګوښه شول؟
بل لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د غینه مخکې چې رشید لطیف راشي د بیتن کوشتي د موګه د وکلان مربی او کوچ حاجی سر کبیر خان چې د کرکټ بورډ د چیرمن په وینا د خاغلی زخلوال په وینا باندې تقریبا یو لاس اتم ایمیل خدای ورته کړی چې زه نور دې تیار نه یم چې د افغانستان کوچم زه وکم. او هغه د ایمیل له طریقه خپل استعفا ورته وړاندې کړی و. نو له هغې جهته د کرکټ بورډ چیرمن د استعفا منظوره کړه. او همدغسې چې څنګه چې رشید لطیف استعفا دوه ورځې بعد هم منظوره شوه. د هغه شرایط بل شان ته وو، یعنې په دې معنا باندې چې هغه غوښتل چې ما ته 2000 امریکایي ډالره باید معاش راکوي او نورې هم ډېر زیات شرایط ورته ایښي وو چې تقریبا حداقل د میاشتې تر 15000 ډالره پورې باید هغه مصرف شوی وای، چې دا د افغانستان د کرکټ بورډ دپاره به ډېره مشکله وه چې دا شرایط ورسره قبول کړي وای.
نو اوس د افغانستان د کرکټ بورډ څه په پلان کې لري چې آیا د کرکټ د ملي ټیم لپاره نوي کوچان غواړو ګماري که څنګه؟
بله بله، دغه اوس د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي شورا مشر ډاکټر حمید شینواری د نړیوال شورا د کرکټ سره او د آسیایي شورا د کرکټ د مشرانو سره په تماس کې دی چې تر څو یو ښه په نړیواله سویه باندې یو کوچ دوی بیا هم خپل ټیم ته راوغواړي او د هغه په رهبري باندې کوچ هغه د ټیم خپل کارونه مخکې بوزي. زه امیدوارم چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله دا مسله حل شي.
تاسو فکر نه کوئ چې د کوم کوچ چې د آی سی سي لخوا معرفي کېږي د افغانستان لپاره هغه به هم د ورته شرایطو غوښتونکي وي او یا د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام کې نیول سره حاضر به نشي چې په افغانستان کې د افغانستان ملي ټیم ته روزنه یا ټریننګ ورکړي؟
په هغه غزاف ماش باندې چې یو مربي ته ورکول کېږي نو د افغانستان شرایط باید ومني، او که چیرې ونه منل زه تاسو ته اطمینان درکول شم چې د افغانستان د کرکټ بورډ دوه کاله د مخه د افغانستان ټیم په خپل د یو افغاني مربي یا افغاني کوچ دا کار په مخه به اوس موږ الحمدلله دغسې کسان لرو
خاغلی مسعود. په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو لوبو کې ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، د دغه مربیانو په نشتون کې څه فکر نه کوئ چې د دې په لوبو باندې به ناوړه اغیزه پرېوځي، د دې په لاسته راوړنو باندې به ناوړه اغیزه پرېوځي؟
بېله شکه چې دغه مربیانو خپل نقش درلوده، اما تاسو پوهیږئ چې زیات نقش بیا هم په خپله د لوبغاړو ده، ځکه لوبغاړي لوبه کوي. اما د یو ښه منیجمنت لپاره یقینا چې یو ښه کوچ ته ضرورت شته، بیا هم زه درته ویلی شم چې موږ به انشاءالله د هلې ځلې کوچ تر دوی نه بهتر او ښه کوچ یا مربي موږ ټیم ته راولو، او که دا کار مو ونه کړ بیا هم تاسو اطمینان درکولی شو چې موږ په افغاني ادارې کې دغسې مربیان لرو چې انشاءالله تعالی که پخوا چې مخکې دغه ټیم ته رهبري کوله او منیجمنت یې ورکو، اوس به هغوی د دغه کار عهده په خپله اخلي.
یعنی تاسو په دې باور یې چې د بهرني کوچ نشتون به د کرکټ په ملي ټیم په لوبو باندې کومه اغیزه ونه کړي؟
ډېر زیات اغیزه به ونه کړي، لکه څومره چې تصور کېږي هغسې ډېر اغیزه به ونه کړي زما په اند.
د افغانستان د کرکټ د بورډ غړی شهزاده مسعود و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې اکثره ولایتونو ته د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای پاڼې او نور حساس مواد رسولي دي. د دغه کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وایي چې تر اوسه پورې د ولایتونو مرکزونو ته دغه مواد پر رسولو کې له کومې ستونزې سره نه دی مخامخ شوی. ښاغلی مانوي هم درس په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر د څارنې لپاره تر اوسه پورې څه کم 1 لک کتونکو او څارونکو ته باور لیکونه ورکړل شوي دي. احمد زبیر جمن له کابل پری ریپورت لري.
په داس حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته لیوي میشتې کم موده پاتې ده، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې اکثر ولایتونو ته د رایو پاڼو په ګډون حساس مواد رسولي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس فضل احمد مانوي وایي دغه کمیسون د امنیتي ځواکونو په مرسته د شاوخوا 14 ولایتونو مرکزونو ته د انتخاباتو حساس مواد رسولي او دغه بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې بشپړ شي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل
فعلاً 31 ولایت بستمند
تر اوسه پورې د حساس موادو د تړلو کار د 1.5 ولایتونو لپاره بشپړ شوی دی، او د 14 ولایتونو مرکزونو ته د رای پاڼې هم په بشپړ توګه رسیدلې دي چې له هغه ځای بیا ولسوالۍ ته انتقالېږي. د 14 ولایتونو مواد تړل شوي او په هوایي ډګر کې د انتقال لپاره چمتو دي. د 2 ولایتونو مواد د انتقال لپاره چمتو دي چې هوایي ډګر ته یوړل شي. تر راتلونکي سه‌شنبه پورې به د 3 نورو ولایتونو حساس مواد هم تیار شي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس چې خبریالانو ته د ولسی جرګې انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه معلومات ورکول همدارز وویل چې د آزادې سیالۍ لارې په ولایتونو کې د دغه کمیسون سباندې 3000 کارکونکو هم ګمارل شوی دی. مانوي وویل تر اوسه پورې د ولسی جرګې د انتخاباتو په بهیر د څارنې لپاره څه کم 100 کتونکو او څارونکو اجازه لیکونه ترلاسه کړي دي.
اعتبارنامه ای که تا حال ساده شده
تو اوسه پر یوش مرکتون که او چارون که تا باور لکونه ویشل چیوی دی طول 1522 او دا کاندیدان و استازی سب چیوی دی پا طولویز توگه نیوی زر چلور سوا نویشتو کتون که چارون که او راپور ورکون که تا باور لکونه ورکول چیوی دی پا دی که شپر او یازر او اوسه و پینزه وی اتنای ناری ندی او دوویزر او شپر سوا شپیت تنیش زی دی
زنا هست.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د افغانستان د ولسی جرګې د وږې د میاشتې د 8مې نیټې د انتخاباتو په ورځ به په ټول هیواد کې د رایې ورکولو څه کم 6000 مرکزونه پرانیستي وي. د دغو انتخاباتو په اړه اندېښنې هغه وخت لا زیاتې شوې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وویل د ناامنیو له امله به د رایې ورکولو څه باندې 900 مرکزونه تړلي پاتې وي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دا کار د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په هدف کېږي او هڅه به وشي چې د دې مرکزونو د تړل کېدو په ځای په امنو سیمو کې د رایې ورکولو د محلونو شمیر زیات شي.
روغتیایی کارکوونکي وایي هغه کسان چې قالینې اوبي د غالیو اوبدونکي که سم شرایط په نظر کې ونه نیسي نو په بېلابېلو تنفسي او جلدي ناروغیو اخته کېږي. په دې اړه مفصل راپور لرو خو تر هغې دمخه پاتې ریپورټونه. په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې وروسته د دولت د روانو هڅو په لړ کې بیا هم د بندیانو یو شمیر خپل خپلوان شکایت کوي چې د بندیانو د دوسیو په څېړلو کې مثبت بدلون نه دی راغلی، خو د عدلي او قضایي چارو مسؤلین سره له دې چې دا مسله له ستونزو ډکه ګڼي وایي چې د سولې تر مشورتي جرګې وروسته د بندیانو د دوسیو د څېړلو او د دوی د خوشي کېدو کارونه ګړندي شوي دي. په دې اکله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د خلکو مسؤلینو او د بشري حقونو د فعالانو نظرونه ټول کړی دي چې په مور تر اړه
په افغانستان کې د سولې د مشورتي جرګې له جوړېدو څخه کم درې میاشتې تیریږي. د دې جرګې د تدابیرو، پریکړو او پلانونو د عملي کېدو په هکله خلک مختلف نظریات لري، ځینې تاییدوي او ځینې نه تاییدوي. خو افغان دولت وایي چې د سولې د مشورتي جرګې له عمده پریکړو څخه یوه دا وه چې د یو معتبر عدلي او قضایي کمیسیون لخوا د په محبسونو او توقیف خانو کې د بندیانو دوسیې په دقت سره وڅېړل شي. د جرګې وروسته په لږو ورځو کې د محبوسینو د خوشي کولو تر نامه لاندې دا کمیسیون جوړ او غړي په مسلسل توګه پر مربوطو مسئلو کار کوي. د جمهور رئیس حقوقي مشاور او د یاد کمیسیون غړي استاد نصرالله ستانکزي د کمیسیون د فعالیتونو په هکله ازادي راډیو ته وویل
د سولې د مشورتي جرګې د پریکړې پر مبنا او همدارنګه د جنرال جمهور رئیس د ځانګړي فرمانسه یو کمیسیون توضیح شوی څو هغه شمېر متهمین او محبوسین چې د الزام کافي دلایل پر حق وجود ولري له 7 شي تر اوسه پورې 313 تنه په دې کټګوري کې له مختلفو توقیفونو او محبسونو خوشې دي. دا پروسه هم جریان لري. ممکن لمن چې زیات شمېر دا کسان چې بېګنا دي له محبس او توقیفونو نه خوشې شي او همدارنګه وخت وخت موږ توقیفخانې او محبس تر نظر لاندې لرو. لمن چې د محبس او توقیفخانو بیا رغونه چې په شدت سره جریان لري زر کمال شي تر څو د زنداریانو په وضعیت کې هم تغییرات راشي.
ښاغلی ستانکزي وویل چې نوی جوړ شوی کمیسیون د جمهور رئیس د فرمان له مخې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړو عملي کېدل په جدي توګه څاري، خو ځینې خلک وایي چې د بندیانو دوسیې تر اوسه هم په جدي توګه نه څېړل کېږي او ډېر داسې بندیان شته چې د دوی د دوسیو څېړلو ته د حبس تریخ انتظار زغمي. یو تن ازادي راډیو ته وویل
زما نوم سید آغا د کابل ولایت اوسېدونکی یم او دغه چې د ملي مشورتي سوال جرګې کې کوم خبره اعلان شو چې د زندانیان باید خوشې شي دا یو غیر عملي خبره ده او تر اوسه پورې هیڅ بندیان نه دي خوشې شوي او تر اوسه د هر زندان کې چې بندیان دي د هغوی دوسیې نه دي بررسي شوي. ځینې بېګنا هم دي چې د هغوی دوسیې هیڅ بررسي شوي نه دي او بندي شوي دي.
د بندیانو خپل خپلوان له دولت او پتیره د نوی جوړ شوی کمیسیون څخه هیله کوي چې د هیواد په زندانونو او توقیف خانو کې د پرتو دوسیې په ټاکلي موده وسیړي. د افغانستان د بشر د حقونو فعالین هم وایي چې په محبسونو کې د بندیانو دوسیې په ټاکلي وخت نه سیړل کیږي. دوی دغه ځنډ د قانون خلاف عمل ګڼي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غړي شمس الله احمدزی ازادي راډیو ته د قانون لمخې د دوسیو سیړلو ته داسې اشاره وکړه
د بری ګناو کسانو شتون په زندانونو کې دا پخپل یو جرم ده. دا نه تنه د سوریه مشورتي ده، د افغانستان د نافذو قوانینو او د نړیوالو قوانینو غوښتنه ده چې هیڅوک د هیڅ عنوان لاندې نشي کولای چې بې ګناه کس په محبسو کې وساتي. که چیرې دغسې اشخاص ولري، دا پخپله د قانون یو سرغړونه ده او د سرغړونکو سره دې باید د افغانستان د قوانینو سره سم چلند وشي.
خاغلی احمدزی وویل سره لدې چې د پخوانی محبسونو د بیا رغونې او د نویو د جوړېدو چارې پیل شوې دي، خو د بندیانو درې وخته خواړه اوس هم کافي نه دي. د عدلیه د وزارت مرستیال محمد قاسم هاشمزی دا ستونزه تاییدوي، خو علت یې د کافي بودیجې نشتوالی ښیي.
در قسمت مواد غذایی از اینا امر وزارت مالیه در حرفا زده شده که
د بندیانو د غذایی مواد په اکل مول مالی وزارت سره خبری شوی چې دا پیسې د بندیانو غذایی مواد ته کافی نه دی. که پورس کې د بندي خوړو ته 150 یا زیات پیسې ځانګړي شي، په وضعیت کې به لږ څه بدلون راشي.
سربیره پر دې د اساسي قانون د پلي کېدو د سار د کمیسیون غړي عبدالقادر عدالت خوا د هیواد د زندانونو او په زندانونو کې د بندیانو ستونزې لدې هم زیاتې وګڼلې چې په خوا ورته اشاره شوې ده.
پرسونل موجوده چې ده کفایت نه کوي. په هغه وخت کې ریاستي محافظ او تخزینو د عمومي تشکیل تقریبا نه ضرورت رسیده او اوس تقریبا موږ 3.5 سره لرو بودیجوي مشکل لرو. یو تعداد کسان نه حاضرېږي چې په محابس وظیفه اجرا کړي. په هره ولسوالۍ کې قانون موږ باید یو توقیفخانه ولرو. متاسفانه ځینو ولسوالیو کې موږ دغه توقیفخانه فعال نه لرو. 210 توقیفخانه د ولسوالیو په سطحې کې فعال دی او نورو متبقي ولسوالیانو کې تروسه فعال شوي نه دي. مشترکان د قمندانې امنیې په همکاري سره دغه توقیفي اشخاص نظارتخانو کې ساتل کېږي. موږ کوشش لرو چې په آینده کې دغه توقیفخانو په ارتباط یو تعمیر جوړ کړو. متاسفانه په اوسني شرایط کې دومره موږ امکانات لرو.
مسؤولین وای سربیره پر دې چې د سولې د مشورتي جرګې د پریکړو د پلي کېدو په لړ کې د هغو بندیانو په حق هم اجرات کیږي چې پرته له کوم جرمه بندیان دي. دوی وای د جرګې د پریکړو پلي کېدو ته بل هڅه دا ده چې باید د سولې یو عالي شورا جوړ شي چې پر دې هم کار روان دی. مسؤولین دا هم وایي چې د ملګرو ملتو د سازمان د امنیت د شورا له تور لیست نه د وسلوالو طالبانو د نومونو ایستل بله موضوع وه چې د سولې په مشورتي جرګه کې پرې بحث شوی او اوس پرې هم جدي بحثونه روان دي. تر اوسه د سولې د مشورتي جرګې د پیشنهادونو په پام کې نیولو سره د ملګرو ملتو د امنیت شورا له تور لیست څخه د یو شمېر وسلوالو طالبانو نومونه لرې شوي هم دي، خو افغان دولت غواړي چې له دې لیست څخه د شاوخوا 500 نور نومونه هم وایستل شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د پاکستان د سترې محکمې د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال مشر په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په پاکستان کې خرابو امنیتي حالاتو د خلکو د ژوند لوېدلې سطحې او له سیلاب ځپلو سره د ناسمې مرستې له امله باید په دې هېواد کې اضطراري حالت اعلان شي او بیا دې له سره شفاف انتخابات وشي. د نوموړي د څرګندونو په اړه له کوټې څخه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل ریپورټ راکوي.
د پاکستان اوسنی حکومت کوي خواته د خراب او امنیتی حالات العمل له سختو چیلنجونو سره مخامخ وو، خو په دې هیواد کې ورسته سیلابونه هم اوسنی حکومت د خلکو لخوا له نیوکو او انتقادونو سره مخامخ کړ. دې ته په پام سره د پاکستان د سترې محکمې د حقوق پوهانو د اتحادیه مرستیال مشر امان الله کنرانی په کوټه کې وی خبري غونډې ته په وینا کې اوسنی حکومت وغانده او په دې هیواد کې د هر ډول ستونزو په لمنځوړلو کې پاته وباله. نوموړی وایي په داسې حال کې نو باید په پاکستان کې اضطراری حالت اعلان سی او د موقت وخت لپاره د پاکستان د سترې محکمې قاضي القضات افتخار محمد چودري ته د هیواد چارې په واک کې ورکړل سی.
اوس موږ دا وایو چې اوس د حکومت کې وس کې نسته چې د حکومت د خلک ته سنبال کړي او د سیلاب حالات کې د خلک ته وباسي. د دې لپاره زموږ تجویز دی چې د افتخار محمد چودري چې دی باندې د خلک اعتماد لري. یو کال د لپاره د آئین کې یو پروویژن شته، آرټیکل 232، هغه کې د ایمرجنسی لګولې سي. د پارلیمنت دی ایمرجنسی نافذ کړي په یو قرارداد ذریعہ چودري افتخار ته ملک سربراه جوړ کړي. هغه کې دا فائدہ دی په هغه اختیارات کمی جی. دا ټول کابینټ چې دی هغه موتل کړي، د اخراجات هم کم کړي، ترانسپورټ هم کم کړي. دې ته پر موږ وایو چې نظامیا باندې خرچ نه کړي. تا دا ټول پیسې چې دی هغه سرکاري پیسې د عوام باندې سیلاب متاثرین کې هغه کې هغه تورکلې سي. چیف جسټس یو سړی به یو کوچنی کابینه هغه جوړي دا باندې د حکومت چلے یو کال د پاره.
امان الله کنرانی د پاکستان په اوسنی حکومت کې شامل ټول ګوندونه په دې هیواد کې په اداري فساد تورن کړل. وایي چې د سیلاب ځپلو لپاره له بهرنیو هیوادونو څخه ګڼ شمېر مرستې راغلې، خو د سیلاب ځپلو پر ځای د حکومت د چارواکیو بانکي اکاونټونه پرې ډک شول.
دا حکومت اہلیت نہ لری چې دا سمرہ چې سیلاب راغلے دے هغه په عوام خدمت کولے سے چې سیسه امداد راضی هغه امداد تقسیم کولے سے بل دا دے بین الاقوامی خلق دا ملکی خلق چې دے هغه اعتماد نہ لری دے حکومت باندے زما انداز دا دے ته یو میاشت رست چې کم نتائج راضی هغه نتائج کې تټول پاکستان کې یو اور بلے جی دے کے دا حکومت بس کې نستا چې دا حالات سنبھال کئی دا کرپٹ حکومت دے بدنام حکومت دے مکے دا انتظامیہ چے دے کشمیر کے زلزلہ راغلے دے اغام پیسے خڑلے دے زیارت کے زلزلہ او اغا پیسے دا خڑلے سوے دے
دستار محکمہ دو حقوق پوہانو دے اتحادیہ مرستیال مشر وائی کہ دا پاکستان دستار محکمہ قاضی القضات افتخار محمد چودھری تھا دا ہیواد واگی پلاس کے ورکل سی نو اغا بد بلوچستان دا ورکو بلوچو او پدی ایالت کے دا پوجا عملیاتو دا پائت رسیدو لپار ہم گڑندے حالے زلی وکڑے
دیکھیے دا بلوچستان لاپتہ خلق دے اغام برامد کولے سی بلدا دے چے دلتا جے آپریشن روان دے اغام ختم سی دلتا چے نواب اکبر خان بگٹی شہید سوے دے دا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سوے دے آگا قتل کا مورکا رقم معلوم کی دا مینڈے چودھری افتخار تبر کولے سی بیان و حالات انشاءاللہ سمجھی
دا پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د پاکستان د متحده قومي غورځنګ مشر الطاف حسین هم د پاکستان بهرني حالاتو ته په پام سره ویلو چې نور باید په دې هیواد کې مارشال لا نافذ شي، ځکه چې وایي اوسنی حکومت سیلاب ځپلو ته په مرستو رسولو او د بشپړ امنیت پر راوستلو کې ناکام شوی دی.
افغانی غالی چې د خکلا خبرې د افغانستان له پولو اوختي او په ټوله نړۍ کې لیوالان ډیر دي. د افغان غالی اوبدونکو په زحمت او همت باندې جوړیږي. دوی شپه او ورځ کار کوي، خو د قالینو د اوبدلو سره د دوی په روغتیایي حالت هم اثر پرېوزي. د افغانستان د شمالي ولایتونو خلک په ځانګړې توګه ازبکان او ترکمنان غالی اوبي. د غالیو اوبدل ډیر ځله د ښځو کار بلل کیږي، ځکه خو ډیرې میرمنې له روغتیایي ستونزو سره مخامخې دي.
زمونږ په سیمه کې داسې دی چې زیاتره تقریبا 90% تا 95% ښځې په قالین کې کار کوي. مثلا په اقچه منطقه او جوزجان کې د قرقین کې د خامیاب انخوی میمنه په قندوز په مزار شریف او زیاتره چې ترکمنان خلک همدې د دوی هغه زیاتره کسب دی. مکمل دوی اقتصاد تقریبا 100% د ترکمنانو په هغه کې وابسته او د قالین ته ارتباط درلوده، او زیاتره دوی خلک چې د توبرکلوس او سل مرض چې موږ ورته وایي په دې کې اخته دی. او بل چې د بل مشکل دا چې کوچنیانې مثلا د کوچنیوالي څخه دوی مورې مثلا مجبوریږي چې د خپل اقتصاد د تامین لپاره خپل مجبور دی چې قالین هغه جوړ کړي. دوی د بیچارهګان مثلا د کوچنی ژاړي هغه هغوی ته لږ مثلا تریاک ورکوي، یا مثلا لږ هغه د کوکنارو هغه اوبه ورته ورکوي چې دوی ویده شي او دوی په قراره کې د قالین هغه جوړ کړي. دا بله موضوع چې د دوی کینی داسې نه دی چې مثلا همیشه دوی باید مړای کږیږي، ځکه چې دوی همیشه ناست دي د کارګاه په ځمکه او دا دوی پکې ناست دی او کوي.
روغتیایي کارکوونکي اندېښنه څرګندوي چې که د غالیو اوبدونکو سره په سمه توګه مرسته ونه شي او دوی ته د ډول ډول ناروغیو په هکله معلومات ورنه کړی شي، ښایي چې د دوی روغتیایي حالت له اوسني حاله هم بد شي او حتی د هغوی د ماشومانو ژوند ته هم ګواښ پېښ کړي. د مثال په توګه روغتیایي کارکوونکي وایي چې په غالۍ اوبدونکو کې د نری رنس ناروغي په پراخه بڼه خوره ده، خو د غالیو د اوبدلو سره د دوی د تارونو ګرد هم تنفس کوي او په دې توګه د سږو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي، ټوخیږي او ورځ په ورځ د کمزورۍ احساس کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اسرار الله شینوار د دې ناروغانو په حق لوایي
خزه چې عموما خالی نیوبي زیاتره د سږو په وجه په وینه ناروغي اخته کیږي. ناروغان زیاتره د مریضان ته زیاتره ټوخی پیدا کیږي، ټوخی عموما وچوي. څنګه چې واړه او تورونه چې دي په دې کې زیاتره دا وسی د خاورې او دوړې وسی هغه ناروغ زیاتره تنفس کوي. کله چې ناروغ تنفس کوي زیاتره د سږو په تنفسي ناروغیو باندې اخته کیږي. دا مریضان ډیر مقاومت ډیر ښکته وسی او زیاتره د مریضانو توبرکلوز لپاره ډیر مساعد یو زیاتره د مریضان په توبرکلوز باندې اخته کی د مریضان عموما په سیوري او په یخ هوا کې کار کوي زیاتره د ډوکو په ناروغو باندې اخته کی عموما د ډوکو ناروغي ورته پیدا کیږي مریضات ته زیاتره د کلسیم او د ویټامین ډي کمبود پیدا کیږي بلا خزه چې کالی نیوبي زیاتره د امیدوار اوسي دوی ماشومان چې دنیا ته راځي زیاتره ناتوان او ضعیف اوسي ځکه دوی د لمر نه استفاده نه کوي ماشومان ضعیف اوسي زیاپ زیان اسي د کلسیم ما مخکې وی چې د کلسیم د ویټامین ډي کمبود منځ راځي او بلا خزه چې ماشوم ته تیار کوي او کالی نیوبي وروسته د کالی د عبدالله نه باید پلسینه پاک او میزي ماشوم ته تیار کوي ځکه کدا چې دا نه ځان پاکونه ساتي ماشومان زیاتره ناروغي باندې اخته کیږي زیاتره په سالاتو باندې اخته کیږي خپل نظافت باید پاک وساتي
یو تن غلی اوبدونکي وایي چې د مهاجرت په کلونو کې کله چې غلی اوبدونکي پاکستان او یا نورو ګاونډي هیوادونو ته لاړل نو بیا د غلی اوبدلو په موادو کې هم یو څه بدلون راغی د غنوی مواد چې ډیره طبیعي نه دي په غلی اوبدونکو کې د ناروغیو د ډیریدو سبب شو
مهاجرتی مخکې نه که قالین بافی د افغانستان له خصوصا ترکمنان با داسې قالین بافی د پلیفای او نور چوپرنګ داسې قالونه نشته اوس تقریبا لس کال شو پیدا شوی ده او په دې نه بیا توخی او میده دردی او سترګي نه خراب شوی ده اوس خصوصا زما کور کې سلور لور ده دا کار کې یو اغسترګې ته عینک واخسته او بل نه نور توخیم پیدا شوی ده او هغه ډیر په عذاب دی اوس هغه چوپرنګ او نور خال محمدی یو قسم قالین ده هغه ډیر موادونه خطرناک لري رنگونه خطرناک لري هغه اوس تقریبا لس کال شو هغه افغانستان او مهاجرتی نه د پاکستان نه دی کار شو شروع شوی ده هغه ډیر خطرناک ده دا خطرناک نه خلګو پیژندل داسې کې دا خطرناک موادونه چې دا تارون رنگ کیږي د موادونه واچوي د دنین رنگ نور خلق ساته ډیر نقصان کوي دا او زمون کور کم توخی کې اخته دي او نور د کابلم یو زمون گاوندې راغلی دلته دا وای هغه چې دا څه ما پښتنه کړه هغه وای چې توخی هم شته او میده تکلیف هم شته ویلې اوس په ډاکټر ګوري هغه دوا ورکی وای
لبل خو غلی اوبدون کې مېرمنې لدی لپاره چې خپل غلی اوبدلو ته وخت ولري نو بیا ماشومان ته خوب راوړون کې درمل په ځانګړي توګه اپیم ورکوي ترڅو ماشوم بیده شي او دوی د غلی اوبدلو لپاره وخت ولري
تریاک میتن تا یک ذره کلان شد تا شش ماهگیه
خلو ماشومان ته اپین ورکوي تر هغه چې ماشوم شپږ میاشتې ته ورسیږي څه وکړي مجبور دي نو تر څو په دې توګه ماشومان ویده شي او دوی وشي کولای کار وکړي
په دې توګه د ډیرو غلی اوبدونکو ماشومان هم په اپی مروګ دي شي یو تن روغتیایي کارکونکی د افغانستان روغتیایي چارواکو ته وړاندیز کوي او وایي چې باید غلی اوبدونکو ته روغتیایي تعلیمات ورکړي شي او دوی ته د غلی اوبدلو په وخت کې ماسکونه یا هغه ځانګړي ټوټې ورکړي شي چې خولې او پوزې ته د ګردونو د ننوتلو مخه نیسي
ګرد او خاک او غبار قالین کلش انسان تنفس میکنه بسیار نقصان میرسانه
د غلی او ګرد او خاورې چې کله انسان تنفس کړي نو د ناروغي سبب ګرځي که چرته د کلینیکونو له لارې د دوی درملنه وشي او دوی ته د مخنیوي لارې چارې وښودل شي نو دا به ډیره ښه وي په دوی کې نری رنځ خور دی خو د مخنیوي په هکله یې نه پوهیږي ځکه خو په اسانۍ کله چې یو ټوخیږي بل ته انتقال کوي که د روغتیا د وزارت لخوا دوی ته ماسکونه ورکړی شي دا به هم له دوی سره مرسته وي
روغتیایي کارکونکي دا هم وایي چې د غالۍ اوبدل خپله د ناروغۍ سبب نه کیږي په دې شرط چې د ناروغیو نه د مخنیوي په هکله څوک معلومات ولري او د مخنیوي په لارو چارو پوه شي د مثال په توګه که غالۍ اوبدونکي د کار په وخت کې خپله پوزه او خوله په یو دسمال پټ کړي نو ګرد به یې خولې ته نه ننوځي په همدې ساده کار د ډیرو تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کیدی شي خو درېغه چې افغان غلی اوبدونکي د خپلې روغتیا ډیره لږه پروا کوي او ټول پام یې د غلیو اوبدلو ته وي خو د هغوی لږه پاملرنه کولی شي چې د دوی روغتیا وژغوري
شل غالب دې دې غم جړې غم نفسونه شل غالب دې دې غم جړې غم بیکار دې تعلیم رات پات پلو لاچو افغان غریب برباد شو
مختلف شو نمونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکھور بخزو اصد من لرن دے مناسب نفسو نشل غالب بید دے غم جڑے گو ارسو گتد زمتی وطن بسو وطن کری دے قومی ند زرونو نا بہوشوا خپوئی گو لدے غم جڑے گو لدے غم جڑے گو نفسو نشل غالب تپراشو وای کس بو کمل شکر شکرانا باندے مرے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتان غیر تاو نکھاو رے تا خدمت من وکور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پختن غریب برباد چو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے بالا کے درلگ پر کال دیا سرے مل دف ساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گو خاوند منگس لاکے دنیا کے سر بالا کے درلگ پر کال دیا سرے مل دف ساچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گو نفس مشغالے